وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة.
او روان بکړي هغه خلک چې د رب تقوا اختیار کړه جنت طرف ته ډلې ډلې. دوی خپل ژوند داسې تیر کړی و چې د ګناهونو نه یې خپل ځان بچ ساتلی و. دوی په ګناهونو باندې زړور شوي نه و. او دا ډلې په دې وجه هم کیدی شي چې د انسان څنګه عملونه و، لکه ځینې خلک به اصحاب الیمین وي، ځینې به سابقون وي، او په هغوی کې به هم ځینې مازګزار وي، څوک به ډېر تهجد گزار وي. ځکه چې تقوا خو ډېر براډ ټرم دی، په دې کې ټول هر څه راځي، او بیا د هر بنده خپله یوه سپیشل کوالټي وي. ځینې بنده چې وي نو هغه ډېره صدقه ورکوي، او ځینې خلک ډېر د احسان په لیول باندې د خلکو سره چلیږي، نو د هغې مطابق به د هغوی ډلې وي. حتی اذا جاءوها، تر دې چې هغوی راشي هغو طرف ته. وفتحت ابوابها، او دلته چې کوم واو راغلی دی، که چېرې دا مونږ حال یا واخلو، نو د دې به مطلب شي چې په دې حال کې چې کولاو به شي د هغې دپاره دروازې، یعنې د مخکې نه به ورته کولاو شوي وي چې دوی کله ورسي جنت ته، نو داسې به نه وي چې دروازې به بندې وي. او د جنت اتو دروازې دي: باب الصدقه ده، باب الریان ده، باب الجهاد ده، باب الصلاح ده، او د یوې دروازې نوم دی ولا حول ولا قوه الا بالله. چې کوم بنده دا کلمه د کثرت سره وایي، هغه به د دې دروازې سره ننوځي. لیکن صرف د دې کلمې ویل نه دي، یعنی واقعي چې بنده خپل ځان الله سبحانه وتعالی ته وسپاري چې څومره هم خیر دی، نو هغه هم د الله د طرف نه دی، او د شر چې قوتونه دي نو هغه هم د الله تعالی سره دي. دغه شان د نیکۍ توفیق ملاوېدل هم د الله تعالی د طرف نه وي، او چې بنده د بدۍ نه بچ شي نو دا هم د الله سبحانه وتعالی د طرف نه وي. اے الله، زه خپل هیڅ طاقت نه لرم، نه ما ته سو خیر ملاویدی شي او نه زو د سو بدۍ نه بچ کېدی شم، نه ما ته سو خیر را رسیدی شي او نه زو د شر نه د بچ کېدو سو طاقت لرم. دا هر سو د الله تعالی سره وي. نو لا حول ولا قوه الا بالله، دومره غټه کلمه ده، او چې څوک دا کلمه د پوهې سره وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله، نو هغه خپل ځان الله تعالی ته وسپاري. هغه بیا وایي چې زه خو هیڅ هم نه یم، هر سو خو زما د رب دي، ټول هر څه زما هغه سنبالوي. نو دا هم یو دروازه ده د ولا حول ولا قوه الا بالله. نو خدا فهم او عقیده سره دا وایي، او اولنۍ ډله چې کله جنت ته ننوځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا غوی مخونه به د څوارلسمې سپوږمۍ په شان پړقېږي، داسې روښانه به وي، او د هغوی په منځ کې به نه سکینه وي او نه نفرت، او د یو بل سره به ډېر محبت وي، ځکه چې عقیده به هم یوه وي، یو شان زړونه به وي، د یو بل سره به میلاو وي. او دویمه ډله چې ننوځي، د هغوی مخونه به د ستورو په شان پړقېږي، سبحان الله. او لکه څنګه چې جهنم والا په ډلو کې لاړل، نو دغه شان به جنت والا هم په ډلو کې ځي. او د سیق لفظ استعمال شوی دی د جنت او جهنم والو دواړو دپاره. لیکن چې کله جنت والا ډله بوتلی کېږي جنت ته، نو هغوی به ډېر د عظمت سره بوتلی کېږي، داسې به داخلیږي لکه څنګه چې غټ غټ بادشاهان داخلیږي. هغوی به مخکې وي او خلک به ورپسې وي. په اصل کې سیق وایي د شا د طرف نه دیکه ورکول، او چې د جهنم والو خبره راغله، نو هغوی له به د شا د طرف نه دیکې ورکړی کېږي، یعنی هغوی به شړلې کېږي، او جنت والو به داسې وي لکه په بادشاهانو پسې چې سیکیورټي ګارډز وروسته روان وي، د هغوی مخې ته به څوک نه ځي، هغوی په خپله مخکې مخکې به روان وي. نو دوی به ښه د پروټوکال سره روان وي، او فرشتې به یې بوزي، او چې دوی څنګه دروازې ته ورسي، نو دروازې به ورته هم کلاوي، او د خپلې نیکۍ په دروازه باندې به ننوځي، او په باب الریان به روجه دار ننوځي. چې څوک د رمضان روجې ونیسي او بیا ورپسې د شوال شپږ روجې ونیسي، دا داسې دي لکه د ټول کال روجې چې ونیسي بنده. نو دا څومره آسان عمل دی، لیکن دا بنده کوم ځای ته رسولی شي؟ دغه شان به په باب الصلا کې هغه کس ننوځي چې چا به منځونه د خشوع او خودو سره کول، ډېر زیات منځونه به یې کول، په منځ کې به یې زړه لګېدو، نو دروازې به ته پدی باندې د مخکې نه کلاو شوي به وي چې دوی انتظار ونه کړي، چې لږ شان هم دوی ته تکلیف میلاو نه شي، ځکه چې انتظار هم ډېر تکلیف دیه وي. ګورئ، په ایرپورټ باندې ستاسو سره ټیکټ هم وي، جهاز هم وي، لیکن په لاونج کې انتظار کول چې وي نو هغه هم یو زحمت وي. نو هغوی به یو ذره انتظار هم نه کوي. د هغوی دپاره به د مخکې نه دروازې کلاو وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایلی دي چې کله خلق پلی صراط کراس کړي او راشي د جنته پورې، نو هلته به یو بل پل وي او هلته به هم خلق ولاړ وي او انتظار به کوي. د حشر په میدان کې به خلق پیغمبرانو ته وایي چې شفارس وکړئ، کله یو ته او کله بل ته. او بیا به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفارس سره حساب کتاب شروع شي. نو دا شان چې کوم جنتی خلق ولاړ وي، نو د جنت دروازه لا نه ده کلاو او هغې دلته کې انتظار کوي. بیا به خلق ابراهیم، نوح، موسی او عیسی علیه السلام طرف ته لاړ شي، او بیا به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له لاړ شي، او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنت دروازه کلاو کړي. او د هغې نه مخکې به دا دروازه بل د هیچ چا دپاره هم نه وي کلاو شوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باولنه بندوي او چې هغه لاړ شي او دروازه ووهي، نو رضوان چې د جنت داروغه وي، د جنت چوکیدار وي، هغه به ورته وایي چې دا دروازه د ټولو نه مخکې ستا دپاره کلاو شوه، بل له هیچ چا دپاره هم نه ده کلاو شوي. نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شان دی چې دا دروازه به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفارس سره کلاو شي او د هغې نه پس به دا کلاو وي او ټول به ځي او د ټولو دپاره به دا انټري وي. او اوس به د ویلکم کولو دپاره سبحان الله، الله اکبر، الله تعالی دې مونږ هم دې جنت ته ننوتو والے جوړ کړي، لکه یو بادشاه چې راځي او په لاینونو باندې هغو ته خلک ولاړ وي او هغه ویلکم کوي. او اوس انسان هغه ځای ته ورسېدو د کوم ځای نه چې استلی شوی و. جنت هغه ځای دی چې هلته انسان واپس روان دی. آدم علیه السلام د دې ځای نه استلی شوی و. اوس فرشتې ولاړې دي د هغوی د استقبال لپاره. وقال لهم خزنتها، د هغې دربان د هغې داروغې به وایي سلام علیکم، سلام دی وي په تاسو باندې، د سونه سلامتی دی وي. او مونږ خو د سلام په مطلب باندې هم نه پوهیږو، مونږ خو په دې هم نه پوهیږو چې دا یوه دعا ده، سلامتی دی وي په تاسو باندې، د سونه سلامتی، د هر قسمه غم نه، د هر قسمه پریشانۍ نه، چې سو بیماری رانه شي، مرګ رانه شي، چې هیڅ قسمه خفګان نه وي، چې هیڅ فکر او تکلیف نه وي، یو شی به هم تاسو نه ټچ کوي، سلامتی او سلامتی به وي. سلام علیکم طیبتم، هغوی به وایي چې سلامتی دې وي په تاسو باندې، ډېر ښه اوسئ، خوشحاله اوسئ. دا داسې ده لکه چې کله یو کلاړي ګیم وګټي او خلک یې په ملا وټپوي او شاباسۍ وله ورکړي چې ډېر ښه پرفارمنس دې وکړو، طیبتم، ته ډېر ښه وې، تا ډېر ښه کارونه وکړل، یعنی د هغو سره ډېر محبت کوي. الله اکبر، که په دنیا کې تاسو له څوک د نیکۍ په کار شاباسۍ در نه کړي او حوصله در له در نه کړي، لیکن هلته به در له فرشتې شاباسۍ در کوي چې تا خو ډېر د همت نه کار اخیستی و، ډېر ښه کارونه دې کړي وو. چې داسې ورته ویلی شي نو هغه څومره به خوشحالیږي، نو هغه به څومره خوشحالیږي، نو هغوی به دومره خوشحاله شي چې کو مرګ وي نو د خوشحالۍ نه به مړه شوي وو. او جهنمیان به هم داسې په غم کې وي، کوچری مرګ وي نو د غم نه به مړه شوي وو. نو لږ شان محنت کول دي په دنیا کې او څومره هر څو ورته میلاو شول. په طیبتم کې خوشحالي، پاکیزه او خوشحاله اوسئ، لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې طوبه للغرباء، چې د اجنبیانو د پاره دی خوشخبری وي. فادخلوها خالدین، داخل شي په دې کې د همیشه د پاره، او اوس د دې نه تاسو څوک نشي ایستلی. او ورسره یې ورله دا خوشخبری هم ورکړه چې فکر مه کوئ، اوس به نه وي سو مشکلات او مصیبتونه، سو پیغورونه او د جهنم ویره. حساب کتاب هم تیر شو، پل صراط هم تیر شو، جهنم هم تیر شو، هر سو تیر شول. اوس د همیشه د پاره دلته کې اوسئ، دا عارضي ځای نه دی. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، نو هغوی به وایي چې الحمدلله، تاسو په خپله سوچ وکړئ، د لږ وخت لپاره تصور وکړئ چې دا خوش نصیبه بنده زویم او ما ته دا ویلی کیږي او زو په جنت کې داخلیږم، نو د خولې نه فورا سو خبره وزي او ما له دا خوش خبرې راکړی کیږي، نو زما به سو جذبات وي په هغه وخت باندې او زه به سو وایم. که انسان سوچ وکړي نو واقعي دا کلمه د خولې نه وزي چې الحمدلله زه خو د دې قابله هم نه وم چې زما رب زه دلته راورسولم. الحمد لله الذي صدقنا وعده، طول تعریف د الله تعالی د پاره دی چا چې خپل وعده رښتیا کړه. کو ایمان مراوړو او صالح عمل وکړو نو دلته به راورسی چې هغه خپل وعده رښتیا کړه. او د الله سبحانه وتعالی خو ټولې وعدې رښتیا دي، لیکن جنتیان چې هلته ورسی نو د الله په تعریف کې به دغه شان وایي او هغه خپلې لویانې نه کوي چې ها ما خو ډېر هر څه کړي وو، ما ډېرې قربانۍ ورکړې وې، لکه په دنیا کې چې مونږ خپلې کارنامې بار بار بیانوو. هغوی به دا نه وایي چې دا خو زما کمال وو، حالانکه فرشتې به ډېر تعریفونه کوي چې تاسو ډېر ښه وئ، بلکې هغوی به وایي چې الحمدلله ټول شکر او تعریف د الله تعالی دی، سراسر د هغو رحمت او انعام دی، مونږ خو هېڅ هم نشو کولی که چېرې الله تعالی مونږ له توفیق نه دی راکړی. نو په دنیا کې هم د الحمدلله کلمه ویل پکار دي چې کله هم د نیکۍ توفیق میلاو شي چې الحمدلله الحمدلله، دا هم یو تکبر وي چې بنده خپلې لویانې کوي. مونږ کو کلاس اخلو نو په دې باندې هم فخر نه دی پکار، دا خو زما د رب توفیق دی او داغو کرم نوازی ده، داغو شکر او تعریف دی چې هغو زو کینولم، ځکه چې څومره خلک دي چې د هغوی سره ډېر وخت دی لیکن هغوی په کوم کوم ځای کې تیروي. او دا د نیکانو او جنتي خلکو صفت دی چې هغوی په هر حال کې د الله تعالی تعریف بیانوي. په سورة المؤمنون کې راځي چې کله هغوی خرج کوي نه هم ویریږي چې پته نشته چې الله تعالی به قبوله کړي هم وي او که نه، چېرته ریاکاري پکې نه وي راغلي، چېرته داسې سغلتي رانه نه وي شوي چې د هغې سره مې عمل ضایع شوي وي. الله تعالی خو د متقین نه قبلوي، زه خو ګورې چې متقی یم او که نه، دومره هغوی په دنیا کې ویریږي. واورثنا الارض، او وارثان جوړ کړل مونږ هغوی د ځمکې. وراثت چې وي نو دا هغه مال وي چې د پلار نه اولاد ته په ترکه کې منتقل شي. نو آدم علیه السلام چې د جنت نه ایستلی شوی و نو هغه وراثت اوس د هغو اولاد ته میلاو شو، یعنی انسان وارث جوړ شو د هغې، سبحان الله. او دویم د دې مطلب دی چې کله څوک د یو څیز وارث وي نو بیا هغه شی د هغو نه څوک نه شي منع کولی، بیا یې هغه د خپلې مرضې مطابق استعمالولی شي. او دریم د دې مطلب دا دی چې په جنت کې به داسې ځمکې وي چې هغه به د خلکو نه پاتې شي. څوک چې دوزخ ته لاړ شي که چېرې هغوی نیک عملونه کړی وي نو دا به هغوی ته میلاو شوي وو، ځکه چې الله تعالی د هر بنده ځای په جنت کې جوړ کړی دی او په دوزخ کې هم. که هغوی ایمان راوړی وي او نیک عملی کړی وي نو دلته به وو، او هغوی چونکې داسې ونه کړل نو جهنم ته لاړل او دا ځایونه پاتې نه شول، نو الله تعالی دی له ورکړل. نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الله تعالی مونږ د دې ځای وارثان جوړ کړو، مونږ ځای جوړولی شو په جنت کې کوم ځای چې مونږ غواړو. په خپل جنت کې چې کوم خوا غواړئ نو هلته کې اوسئ، داسې نه ده چې د نورو په هغې باندې قبضه وکړئ. او دا ادنا جنتی جنت به هم دومره لوی وي چې دا دنیا او دغه شان لس نورې دنیاګانې به وي، لکه بنده چې په ټوله دنیا کې کوم خوا غواړي او هلته اوسېدی شي. اوس ټوله دنیا ستاسو ده او د دې دنیا په شان لس دنیاګانې د ادنا جنتی دي، نو د اعلی جنتی به څو حال وي چې کوم خوا غواړي نو اوسېږي به. فنعم اجر العاملین، بېشکه څومره ښه دی اجر د عمل کولو والو. الله تعالی فرمایي چې څومره ښه بدله ده چې الله تعالی دی له ورکړه. الله تعالی د هغوی د عمل قدردانی کوي، د دې نه پته لګي چې جنت ته انسان د عمل په وجه دی. مونږ وایو چې جنت ته الله تعالی د رحمت سره میلاویږي، نو اوس خبره دا ده چې جنت د رحمت سره میلاویږي او که د عمل سره میلاویږي. نو خبره دا ده چې انسان به عمل کوي نو د هغې سره هغه د الله تعالی رحمت له آواز ورکوي. د الله تعالی رحمت د هغو دپاره دی چې څوک عمل کول واله دی. انسان وړوکې شان عمل کوي او بیا د الله سبحانه وتعالی رحمت هغه جنت ته بوزي او هغه د بنده د عمل نه زیات اعلی وي. نو عمل به تاسو ته کول وي، هسي د خبرو سره جنت نه ملاویږي او هسي د شوق لرل سره جنت هم نه ملاویږي. عمل به کول وي او د هغې دپاره د محنت ضرورت وي او د عمل لپاره به کوشش کول وي او خپل ځان به ستړی کول وي. د عمل لپاره به خپله مرضي پرېښودل وي. او اکثر خلک وایي چې مونږ په دې وجه قرآن نه وایو چې بیا به راته عمل کول وي، او که عمل نه وي د بنده جنت ته نه شي تلی. شیطان څومره دوکه ورکوي بنده له چې عمل به درته کول وي. چونکې مونږ عمل کول نه غواړو، نو ځکه مونږ قرآن نه وایو، نو جنت د هغه خلکو دپاره دی چې څوک عمل کوي، او دا زمونږ امتحان دی. او د محنت مشقت سره چې کار وشي نو هغې ته عمل وایي، چې په هغې کې مقصد وي نو هغې ته عمل وایي. او فیل سوی هر کار هر حرکت کو محنت وی او کنا، لیکن عمل دغه شان نه وی چې پاغې کې مقصد هم وی او عمل هم وی. وتر الملائکه حافین من حول العرش، هغه جنت تلاړل هل ته خوشاله مناوهی. او دا خبره زمانه هیر شو چې کله یې هغه بوتل نو د هغه د پاره هم د زمره لفظ راغلی وو. او دلته زمره ولی دی، نو زمره ډلی ته خوایی، لیکن په دې کې د آواز معنی هم ده چې کله ډیر زیات خلک میلاو شي او خوشحالی هم وي نو د هغوی په آوازونو کې هم یوه خوشحالي وي. نو اوس جنتیان په خپله خوشحالۍ کې مصروف دي او جهنمیان سوزي هلته کې فیصلې شوي دي، هر څه فاینلایز شوي دي. او اوس به تاسو ګورئ فرشتو ته حافین من حول العرش، چې هغوی ګیرا چولی ده. د من معنی به مونږ نه کوو، او مونږ به وایو چې د عرش نه چاپیره. او که چېرې مونږ د من معنی ځینې واخلو نو د عرش د ځینې حصې نه به یې ګیرا اچولي وي، ځکه چې علما وایي چې عرش ډېر لوی مخلوق دی. حالانکه فرشتې هم سلګي نه دي، دومره ډېرې فرشتې دي د الله تعالی چې مونږ د هغې سوچ نه شو کولی. دومره فرشتې دي چې هغوی د بیت المعمور نه طواف کوي او د هغوی وار دوباره نه راځي. آسمان چر چر کوي او هلته یوه لویش ځمکه داسې نه ده چې هغه خالي ده. او چې هلته فرشته نه وي نو دومره فرشتې دي او هغوی د الله تعالی په عبادت کې لګېدلي دي. نو د دومره ډېرو فرشتو باوجود هغوی ټول د عرش نه ګیره نه شي اچولی، لیکن هغوی حلقه جوړه کړې ده د الله تعالی د عرش نه چاپیره. یسبحون بحمد ربهم، هغوی به تسبیح کوي د خپل رب د حمد سره. الله اکبر، د تسبیح به آوازونه راځي، ځکه چې هغوی خو هسې هم تسبیح کوي، لیکن اوس په یوه بله طریقه باندې د الله تعالی تعریف بیانوي د هغو د تسبیح سره. وقضیه بینهم بالحق، او فیصله به وشي په منځ کې د هغوی سره د حق، د ټولو سره به د حق سره فیصله کیږي. اوله هم د حق خبر راغله او اوس بیا د حق خبر راغله. د حق سره په دې وجه فیصله وشوه، ځکه چې الله تعالی د قیامت ورځ د حق سره د فیصلې کولو د پاره خودی ده. په دنیا کې ډیر خلک دا پوښتنه کوي چې په دنیا کې ظلم ولی کیږي، الله تعالی چرته دی، هغه دی ولی ننیسی، او بیا هغه د مظلوم آواز ولی ناوري، دا شان انصاف ولی نشته، دا هر څه ولی کیږي. نو یاد اوساتی دا خبره چې دنیا د فیصلې ځای نه دی، بلکې دا د عمل ځای دی، دا د امتحان ځای دی، دا د نتیجې ځای نه دی. نتیجه به په هغه ورځ وي، په هغه ورځ به یو ذره هم په چا باندې ظلم نه کیږي او د حق سره به فیصله کیږي. دا ظلم په دنیا کې په دې وجه دی چې الله تعالی انسان له اختیار ورکړی دی. دا هر څه په دې وجه کیږي چې الله تعالی انسان له ازادي ورکړې ده، نو ځکه کیږي. دلته الله تعالی د انصاف معامله نه دی ښودي. بعضې وخت داسې وشي چې چاته د نیکۍ بدله میلاو شي په دنیا کې هم، او بدو خلکو ته هم الله تعالی په دنیا کې انجام وښیي، لیکن ضروري نه ده. او چې څوک سل قتل وکړي نو هغوی ته دلته سزا نشي میلاوی دی. که هغو ته یو سزا میلاو هم شي نو هغه به انصاف نه وي، یو ځل به هغه مري، سل مرګونه به هغو له نشي راتلی. لیکن هلته چې کومې فیصلې کیږي نو هغه به پوره د انصاف سره وي. نو دا خبره یاد ساتئ چې کله څوک اعتراض کوي چې الله تعالی چرته دی، هغه ولی نه اوري، نو تاسو له پکار ده چې دا جواب درځي چې دا دنیا د فیصلو ځای نه دی، چې الله تعالی دلته فیصلې کول شروع کړي. انصاف په هغه ورځ وي چې کله فیصله وشي چې څوک په حق باندې دی او څوک په غلطه دی. او چاته سزا ملاویدل پکار دی، نو دلته انصاف توقع مکوئ. د انصاف ورځ به د قیامت ورځ وي، نو په هغه ورځ به د هغوی په منځ کې د حق سره فیصلې وشي. وقیله او اوبه ویلی شي، دا به څوک وایي؟ دا به د ټولو فرشتو آواز وي. الحمد لله رب العالمین، ټول تعریف د الله تعالی دپاره دی چې هغه رب دی د ټولو جهانونو. چې کله اینډ وي د قیامت د ورځې، نو په هغې کې به د الله تعالی لویانې او د هغو تعریف بیان شي. چې کله هر څو ختم شي او ټول خپل انجام ته ورسي، نو بیا به هم د الله تعالی کلمه اوچته او بلنده وي. او داشان چې د انسانیت دا سلسله را روانه ده د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت د ورځې پورې، نو دا به خپل آخر ته یعنی خپل کلایمکس ته ورسي، کلوژر ته به ورسي. او هغه به د دې په بیسیس باندې وي او د دې ټولو مرحلو نه به مونږ ته تیرېدل وي. نو په دې آیتونو کې خپله جایزه واخلئ، خپل ځان په کې تلاش کړئ چې زه کوم ځای کې یم. او دا آیت و د دې نه پس فتوا ورکړی شوی وه چې د کعبې نه چاپېره مونځ کېدی شي، ځکه چې اوله داسې نه و. اوله به د امام نه شاته و خلک او څلور طرف ته به نه و د کعبې. او بیا وروستو هغوی دا خبره وکړه چې ګورئ، فرشته هم د الله تعالی د عرش نه چاپېره دغه شان تسبیح کوي. الله تعالی دې زموږ نه قبول کړي او دا آیتونه دې زموږ په حق کې حجت جوړ کړي او زموږ خلاف دې نه جوړوي. او په دې صورت کې چې موږ څومره هم د توحید سبق ویلی دی، نو په هغې باندې دې د عمل کولو توفیق راکړي. او د شرک د یوې ذرې برابر نه دی الله تعالی موږ محفوظ او ساتي. سبحانک اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وأ...